السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغ لاس نن دوشنبه د کپ 15مه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 15مه نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چارې میر احمد ساپای پر مخ وړي. د ازادي رادیو په دې برخه کې د پروګرام په دې برخه کې اونیز خبرونه مخکښ شدي وړاندې کیږي، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د پوز جګپوري قومندانان خبرداری ورکوي چې که په راتلونکو څه کم دو میاشتو کې په افغانستان کې د سولې او جوړجاړۍ ونیسي او له دې هېواد امریکایي ځواکونه ووزي، افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوي مشره آنګ سان سو چی نن په یوه محاکمه کې راڅرګنده شي. حالاً هم له هغو هېوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازنیکا واکسین تطبیق یې ځنډولی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د پوز جګپوري قومندانان خبرداری ورکوي چې په راتلونکو څه کم دو میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنه کړي، نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري او طالبان به لوی ښارونه له ګواښ سره مخامخ کړي. دا خبرداری د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جان مکینزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د راپور مخه جنرال جان مکینزي په هغه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خبره شوې ویلي که له طالبان سره له موافقې پرته موږ ځواکونه له افغانستان وباسو، د ده په باور د افغانستان حکومت به د لویو ښارونو او ښارګوټو د امنیت په خوندي کولو کې له لویو ستونزو سره مخامخ وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي تېره ورځ وویل چې په بیړه د بهرنیو ځواکونو وتل به یو څه ستونزې رامنځته کړي، خو ډاډ یې څرګند کړ چې افغان ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د هېواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي. د هغه تړون له مخې چې امریکا د تیر کال په فبروري کې له طالبانو سره کړی، ټول امریکایي ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو امریکا پر دغه تړون له سره غور پیل کړی او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو پروسه هم په دې نیت ګړندی کړې چې د افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه د افغانستان دولت او طالبان تر هغه وخته یوې موافقې ته ورسیږي. د کندهار د کډوالو د چارو ریاست وایي په تیرو دریو میاشتو کې د کندهار له یو شمېر ولسوالیو څخه 10,000 کورنۍ د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. د کډوالو د چارو رئیس دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل یوازې 9,500 کورنۍ د کندهار ښار ته کډه شوي چې له 2,300 زیاتو کورنیو ته یې تر اوسه اړینې مرستې رسولي او نورو ته به یې هم ورسوي. خو د زرمینې په نوم یوې بې ځایه شوې کډوالې ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
موږ دغه جنګو سره غلي موږ غواړو چې موږ سره یو مرسته وسي او دغه وسي غواړي مو پاتې سوې کورونه راونړول. بس په سرایو کې طالبان ناست دي، بس موږ په کمه ولاړ شو. موږ په هغه خدای کوو دوغونده لرو چې موږ د ماښام را خدای کوشنیان ته دی ور.
دغه بې ځایه شوې کورنۍ چې په سخت حالت کې ژوند کوي د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په عین وخت کې په کندهار کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر د خلکو بې ځایه کېدل لوی بشري ناورین ګڼي او وایي که جګړې ونه درېږي ښایي ډېرې نورې کورنۍ هم د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته اړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې 23 اوره مسابقو ته په چمتووالي بوخته ده. د دواړو هېوادونو ټیمونو به تر 2 ټیسټ لوبو وروسته لومړۍ 40 اوره مسابقه را روانه چهارشنبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
له دې وروسته به د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د افغانستان په قربتوب درې نړیوالې 40 اوریزې لوبې ترسره شي، چې دا لوبې به د عربي متحده اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
افغانستان له زیمبابوې دویمه ټیسټ لوبه پرون د شپږو ویکټو په توپیر وګټله، خو افغانستان لومړی ټیسټ لوبه بایللې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوې مشره آنګ سان سو چی نن په یوه محاکمه کې راڅرګنده شي. له کله چې نوموړي د دې هېواد پوز د یوې کودتا په ترڅ کې له واکه لرې کړي، په دې هېواد کې خونړي اعتراضونه دوام لري. پرون لږ تر لږه 38 تنه مظاهره چیان د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. د آنګ سان سو چی یو مدافع وکیل فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوموړي به نن په مجازي توګه په محاکمه کې راڅرګنده شي. پر آنګ سان سو چی په غیر قانوني توګه هېواد ته د واکي ټاکي مخابرو د واردولو د کورونا وایروس له امله له لګول شوو بندیزونو څخه د سرغړونې، د مخابراتو له قانون څخه د سرغړونې او د عامه پاڅون د لمسولو تورونه لګول شوي دي. په همدې حال کې د میانمار یا برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دې هیواد کې هغه څه چې د وینو بهولو دوام یې بللی سخت غندلی دی. کریسټن بریګنر په یو بیان کې ویلي چې د سیمه ییزو لوبغاړو په ګډون نړیواله ټولنه باید د میانمار د خلکو د یووالي او د ډیموکراسۍ لپاره د هغوی د هیلو په پار ګډې هڅې وکړي. د سیاسي بندیانو د ملاتړ ټولنې څارونکي ډلې ویلي چې 22 مظاهرچیان په هلنګ تاریار کې وژل شوي دي. په ځینو راپورونو کې په یانګون کې د وژل شوو کسانو شمیر 3 تنه ښودل شوی. همداراز دولتي تلویزیون ویلي چې د اخوده پر مهال یو پولیس هم وژل شوی دی. په میانمار کې پراخې مظاهرې د تېرې میاشتې له پوځي کودتا وروسته پیل شوي دي. حالان هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړی د وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول. آیرلند، ډنمارک، ناروې، بلغاریا او تایلند دغه واکسین تطبیق وځنډاوه. حالان پرون وویل چې دغه واکسین د مارچ تر 9 پورې ځنډولی دی. له دې مخکې د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې د استرازینیکا واکسین د لنډې مودې لپاره وځنډول شو. دا وروسته له هغې چې د ناروې د درملو تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دغه واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ یې کوم ارتباط نه دی موندلی. لسګونه زره ښځو نن د استرالیا په پلازمېنه کانبیرا کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته او د دې هېواد په څو نورو ښارونو کې د لاریون په ترڅ کې د جنسیتي انډول او همدارس د جنسي تېریو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. د ښځو د خپل ځواک او ویر د ښودلو لپاره تورې جامې اغوستې وې او داسې شعارونه یې لېږدول چې پرې لیکل شوي وو: چوپتیا ماته کړه، تاوتریخوالی بند کړئ او تاسو خبره نه اورئ. د عدالت غوښتنې دا اعتراضونه وروسته له هغې کېږي چې د استرالیا په څو مهمو سیاسي ادارو کې د جنسیتي تېریو او له ښځو سره د ناوړه چلند راپورونه خپاره شول. په دې مواردو کې د یوې حکومتي ادارې د یوې کارکوونکي هغه ادعا هم شامل ده چې تېرې میاشتې وویل د دې یوه همکار په 2019 کال کې د یوه وزیر په دفتر کې پر دې جنسي تېری کړی و. ځینې نورو ښځو هم ادعا کړې چې د صدر اعظم سکاټ موریسن د لیبرال ګوندي و جګپوړي سیاسي سلاحکار پر دوی یا جنسي تېری کړی او یا یې ناوړه جنسي چلند ورسره کړی دی.
درنو اوریدونکو ستړي مسي، ازادي راديو تشرغ لاست زملالي بشيريم د تخنيکي چارو مسؤل مي رحمت صفايدي د ازادي راديو اوني زخ پروانه مخکشه شدي اوري د نن ورځ لومړي ملمنه لطيفه مجديده. لطيفه مجديده کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام رئیس ده چې د کلیوالو شذو لپاره په کور د نن او بهر د عایداتو مندلو لپاره وړي پروژې عملی کوي. دا پروګرام د کلیو پراختیا وزارت په چوکاټ کې کار کوي. لطیفه مجیدی لمش سره هم دا اوس پر لیکه ده. مجیدی صاحب، خبرونه ته شرغ لاست. تاسو هم مننه چې په دې پروګرام کې لمر سره ګډون کوي او وخت مو وایسته چې لمر سره خبرې وکړي. لطیفه جانې، که تاسو لمړی د خپل دغه وظیفې په اړه چې تاسو اجرا کوي د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا د پروګرام د رئیس په توګه، په دغه اړه کې څه معلومات راکړي چې دغه پروژې چې تاسو عملی کوي پر کومو برخو باندې متمرکز دي؟
مننه کوم دې زیات ملاله. فوري زمانوم لطیفه مجیدی ده او د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا عملی پروګرام اجرایوي رئیس یم. او دغه پوسټ باندې تقریبا اوس لس میاشتې وشو چې راغلی یم او د انټرویو په شکل راغلی یم، یعنی د اقتصاد او زمونږ پروګرام اوس د وزارت اقتصاد د بهاتو نه چنچوی راغلی وزارت ته مودې ځانونه ته، یعنی رئیس جمهور صاحب چې فرمان په اړه او په ترڅ کې دا برنامه چنچو او لیدرشپ اوس د وزارت ته ایریاو انکشاف دهات نه تغییرات راغلی پکې او دا تغییر راغلی او دا راغله وزارت مور ځانان ته د کلی اقتصادي د پرورتي عملي پروګرام د اوس لپاره د هیواد په 3 ولایتونو کې په شپږ یا ولسوالۍ کې کار کوي او د دې پروګرام مخه د هیواد په کچه د پروګرام تکوخه خلاندې ولسوالۍ کې د ډېر بېوزلو کلیوالي مېرمنو اقتصادي او ټولنیز ژوند ته پیاوړتیا ورکول دي او موږ 80% بینیفیشری مستفیدین چې دي دا ټول ښځې دي او هغه ښځې دي چې زموږ د سروې په ترڅ کې دوی تر ټولو غریبه او ناداره کسان ورپېژندل شوي دي.
لطیفه جان، تاسو یادونه وکړه چې ستاسو پروژې په شپږ اویا ولسوالیو کې عملي کیږي، دغه ولسوالۍ د هیواد په کومو برخو کې دي؟
دا په درې نش ولایتونو کې دي، یعنی په هر ولایت کې مونږ کم تر کمه دوه درې یا څلور ولسوالۍ باندې کار کوو، چې په هر ولسوالۍ کې مونږ اویا سلنه د هغه هاوسهولډ یا کورنۍ مونږ د سی پی سی یانو چې د وزارت انکشاف دیهات یو مهمه لاسته راوړنه ده، هغه پروګرام تر پوښښ لاندې او د میثاق شهروندي د پروګرام تر پوښښ لاندې هغه سی پی سی یان چې دی مونږ د برنامې د دغه اقتصادي پیاوړتیا ملي پروګرام تر پوښښ لاندې راغلي چې 80% عموما ښځې دي.
لطیفه جانی مننه، تاسو یادونه وکړه چې ستاسو د پروژو څخه تر ډیره ګټه اخیستونکي شزه دي چې تاسو په خبر 80% دي. ستاسو په فکر کومه برخه یې د یادولو وړ ده چې شزه ورڅخه ډیره ګټه پورته کوي؟
اصلاً دا برنامه داسې پروژې نه لري چې خلکو ته ورکړي. د برنامه اصلي موخه موبلایزیشن ده، یعنی کلی باندو ته زمونږ همکاران دي، مونږ قریاجاتو خاطر کچې لاندې خپل همکاران لرو، خپل وسالۍ کې لرو، خپل ولایت کې لرو او خپل زمونه کې لرو. په و زمونه کې مونږ خپل ریجنل منیجران لرو یا کارمندان مدیران به هغه حضور لرو، بیا تر هغه پوښښ لاندې تر یو ولسوالۍ کې مونږ تر 15 کسان زمونږ د برنامې کار کوي، چې یعنی دا ملي برنامه ده او په ملي توګه په خپل کور کلی کې تطبیق کیږي. په دغه برنامه کې ښځې چې راځي د دولتي د سی بي سي ګان چې دي د وزارت انکشاف دیهات هغه وخت چې موږ سروې کوله نو دوی موږ سره ډېر همکارانو، مونږ هاوس هولډ سروې هغلته تطبیق کوو او تر هغه دغه برنامې چې دا فورموله چې خپنه پرې کیږي د هغه پر اساس مونږ 80% تر 80% د یو سی بي سي د ټول کورنۍ زمونږ د برنامې تر پوښښ لاندې راځي. یعنی کله چې زمونږ برنامې دغه ولسوالۍ کې تطبیق کیږي نو برنامې په خلکو تطبیق کیږي، نه ځکه دا برنامه خلکو ته صندوقونه جوړوي چې دا د سپما ګروپونه مونږ جوړوو او د سپما ګروپونو په ترڅ کې دوی هفته کې یو ځل ویني میټینګونه نیسي، دا ګروپونه مونږ جوړوو چې په میاشت کې څلور ځله کېږي، بیا دا څلور ځله چې تکمیل شي یعنی شپږ میاشتې کې چې دا هر میاشت کې څلور ځله دوی خپل ځان سره میټینګونه نیسي، په هر ځله کې دوی پسنداز کوي خپل صندوق پسنداز باندې. چې دا شپږ میاشتې ورته تېر شو او بیا مونږ نور کرایټیریا لرو چې هغه باندې اپلای شو او ځینې کپاسټي بلډینګ پروګرامونه دي چې مونږ هغه باندې تطبیق کوو. کله چې دا ټول تکمیل شو زموږ سیستم ایم آی ایس چې دا ټول ریکارډ کوي، بیا مونږ ته ښایي چې دغه ګروپونه اوس الیجیبل دي یا مستحق دي چې باید بل سټرکچر ته لاړ شي، بیا مونږ دا ګروپونه په هغه باندې واړوو. زموږ همکاران دي او نور فریمونه د دغه یو وایټ ګروپ چې د اویا سلنه دی دغه نه د هر ګروپ نه چې لس تر 15 کسان ور باندې شته، بیا مونږ درې درې کسان سلیکټ کوو او دا راوړو په یو بل سټرکچر باندې چې لکس ته یعنی په هغه کې بیا نفوس ډېر نه ډېربار نه دی او دا کسان سلیکټ فاصله راځي. دا هم په دغه ځینې کریټیو باندې دوی اپلای کوي چې ویسلې ګروپونه ترني جوړېږي، ویسلې ویلج لون اسوسیشن دی چې په دغه باندې د هر ګروپ نه درې کسان چې دا ټول خېل دي راجم کیږي او بیا موږ ورسره کپاسټی بلډینګ په بزنس سټراکچر او په د تولیداتو چې دی کی په غو باندې تفکر ټریننګونه باندې کار کوو او دوی ته د برنامه هغه کانسپټ چې دی ورته ترانسفر کوو. کله چې دوی بیا شپږ میاشتې ور باندې تیر شو خپل دوی هم خپل صندوق ته پیسې را جمع کوي او بیا دوی موږ ته وایي چې دوی د کوم بزنس وړتیا او پیاوړتیا لري، یعنی کوم سکیل په هغه کلي قصبه باندې موجوده ده چې موږ هغه باندې کار وکړو او هغه پروموټ کړو. موږ دوی سره کار کوو د هغوی په پکیجنګ، په د کوالټي په پروډکټ او هغه شیان چې دوی ورته وړتیا لري او انټرسټ لري او مارکیټ ورته پیدا کیږي په هغه شاوخوا کې، یعنی را مټریال د هغه بزنس هلته موجود دی او موږ هم مارکیټ ورته پیدا کولی شو. بیا همکاران زموږ دي دوی سره کار کوي او په دغو ګروپونو باندې موږ بیا پیسې هم د برنامې لخوا ورته ترانسفر کیږي. یعنی زموږ پروژې نشته خو موږ دغه اسوسیشنونو او انجمنونو ته د دوی په اکاونټ باندې چې د برنامې په همکاري جوړیږي دوی ته پیسې ورته وو چې په یو شخص باندې پر هټ باندې تقریبا $80 د درې ترانچ کې ورته استول کیږي. نو د ګروپ پیسې کله چې یو تقریبا سایګنیفیکانت اماونت ورسي، یعنی یو مبلغ قابل ملاحظه ته ورسي، نو د ګروپون ممبر چې دی دغه نه قرضه اخلي او بیا د قرضې دوی په یو بزنس باندې د پیسې مصرفوي او دغه بزنس په چیږي او بیا موږ ورسره کارونه کوو چې د دې تولیداتو کوالټي او انکم تقریبا د هغه مصرف کوي پرامټریال او د ټول سټرکچر موږ دوی باندې پوهاو. یعنی دوی ته یو تجارت خيو کله چې دا تجارت خي نو خو د شبکې بیا زموږ بل کمپوننت دی چې دا مارکیټینګ دی. مارکیټینګ سیکشن بیا دوی سره کار کوي چې د ټول مارکیټ منکیج او د پروډکټ پلورنه څنګه بنفټ ورته اپلای کی او څنګه خپل تولیدات کوالټي پورته ویسي دا ټول ورسره کار کوي او دوی اکسیبیشنونه کوي نمایشګاو ته. نمایشګاو موږ د ولایت په سطحه، د مجون په سطحه، مرکزي په سطحه او ځینې وخت بیا انټرنیشنل په سطحه. کله چې دوی دا ریکوایرمنت د انټرنیشنل مارکیټ پوره کړي بیا موږ عام د دغه تولیدات انټرنیشنل مارکیټ ته لینکیج کوو. یعنی دا کارونه ټول دغه پروژې تر پوښښ لاندې ترسره کیږي.
مننه لطیفا جانې چې تاسو د خپل کار په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوي. اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شدي او زموږ میلمانه لطیفا مجیدی ده. دا د کلیو د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا د پروګرام اجرایوي رئیس ده. او تاسو موږ ته زنګ وهلای سي او زموږ له میلمانی څخه خپل پښتني مطرح کولای سي. که غواړئ زموږ له میلمانی څخه پښتني وکړي او یا هم زموږ سره خپل تبصره شریک کړي، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړي او له شدینه اوریدونکو می ځانګړي هله د چې تاسو موږ ته زنګ ووهي او خپل پښتني راڅخه وکړي. اوریدونکو د تلیفون شمیره دا دی 0000822555 او 0992030540. زموږ میلمانه لطیفا مجیدی اوس زموږ سره ده په مخکښ شدي پروګرام کې. مجیدی صاحب، زه به ورسم یو اوریدونکو ته چې دوی له موږ سره خپل نظر شریک کړي یا پښتنه ولري. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
اغلی ملالی بشیر، سلامونه خوري کې تاسو ته وړاندې کوم. تاسو سره د ټول کارکونکو او اوریدونکو ته او تاسو درنې میلمانه ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، تاسو مهرباني وکړئ زموږ و میلمانه ته خپل نومور یاد کړئ او کومه پښتنه لري.
اخوري زه تاریخ صاحب پښتونم، د جلوجان څخه. تاسو د میلمانه اول خو وکم ارسد ارخور ارمور و مبارزه ترڅنګ لري، ترڅو چې مبارزه ونه کړي او خپل ځخ پورته نه کړي تر مقصد نه رسیدي. با وجود دې چې د شوزو خاموش دی اوس هم، ولیکن بیا هم یو با عظمت مبارزه او کامیاب مبارزه کولای شي چې یو ښځه، یو خور، یو مور، یو میرمن خپل تر مقصد ورسي. شاسو مېلمنیسې مې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې تاسو تر اوسه پورې په دغه عرصه کښې چې تاسو په دې شپږ ولسوالیو کښې کار کوئ، تاسو په دغه عرصه کښې څومره ښځو ته کار پیدا کړی دی؟ او بل دا ده چې دغه ښځې چې تاسو سروې کوئ، تاسې څنګه سروې کوئ، څنګه یې پېژنئ چې دا ښځه د کار وړ ده، دا مسکینه ده، دا غریبه ده، د دغې سره باید کومک وکول شي؟ او چې کومک ورسره کوئ، بیا په کومو عرصو کښې کومک ورسره کوئ؟
ډېره مننه قاري صاحب پښتون ستاسو د پوښتنې څخه. لطیفه مجیدي به ستاسو پوښتنو ته ځواب ورکړي، خو تر هغه مخکې زه ورځم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
بلې، السلام علیکم. منارې بشیر صاحب سلام، او مېلمنې خور سلام، محمد قاسم زبر دلمند له تاسو سره اړیکه.
وعلیکم السلام ځواک صاحب، ډېره مننه چې تاسې آزادي راډیو ته زنګ وهلی دی. زموږ مېلمنه لطیفه مجیدي ده، د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا د پروګرام اجرایوي رئیسه. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه کوم. واقعاً خورجانه په ډېره ښه برخه کې کار کوي، ځکه په افغانستان کښې ډېرې کوندې شته چې د ماښام د ډوډۍ د پیدا کولو نه وخت نه لري، په داسې کار کوي چې دوی مرسته ورسره کوي او کار پیدا کوي. زه ډېره زه خوښ یم. په هلمند کښې مې تورې د مخکې یو دلته یو فابریکه ده، یو الکوزي فورد د خوا خلاص شو چې درې سوو ښځو ته کار زمینه پیدا کړې په هلمند کښې، چې هغه د کالیو او نور بخشو کښې کار کوي. په داسې پروګرامونه برابر چې ډېر به ښه وي. او د خوږیان څخه دا هیله ده چې په هلمند کښې په کومو ولسوالیو کښې مو تر اوسه په دغه بخش کښې ښځو ته کار پیدا کړی دی، پر شریا ښار کښې پیدا کړی، هلته په ولسوالۍ کښې هم تر اوسه دا پروګرام پیل شوی دی، تنه یې پیل شوی.
ډېره مننه ځواک صاحب چې تاسې خپلې پوښتنې وکړې. لطیفه جانې، تاسو زموږ د دواړو اورېدونکو پوښتنې واخیستې. مهرباني وکړئ که تاسو لومړی د قاري صاحب پښتون پوښتنو ته او وروسته بیا د ځواک صاحب پوښتنې ته ځواب ووایاست. مهرباني وکړئ.
مننه ملارم جانې، ما د اول خو سلامونه ورسېږي قاري صاحب پښتون د جوزجان ته. زموږ ورور پوښتنه وکړله چې څومره شوي ته تاسو کار پیدا کړی. ورور جانه، دا پروګرام د افغانستان د دولت کمیټمنت یا تعهد دی د انکشاف اقتصاد روسیې او د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا په اړه، چې دا تعهد به انشاءالله ترسره کېږي. او دا د بانک جهاني پروژه ده، او په هغه کانسپټ باندې کار کوي چې هغه کانسپټ ډېر پیاوړی او کامیابه کانسپټ و په ایشین ریجن کې. یعنی دا د آسیایي مملکتونو خصوصا د انډیا د هغه نه انکشاف کلیوالي نه اخیستل شوی او بیا د افغانستان کانټیکس باندې تبدیل شوی او دلته راوستل شوی. دا برنامه ډېر کامیابه برنامه وه په هغه هېوادونو لکه نیپال، هندوستان، پاکستان او په ساوت د بنګلادیش، په دغه ساوت ایشیا تقریبا زمونږ فرهنګي او کلتوري نیچر تقریبا یو شان کښې دی. او دا برنامه هلته ډېر ښه تطبیق شوی، نو دغه کانسپټ د هغه ځای نه راوستل شوی په افغانستان کښې. او کله چې مونږ کلي ته ځو، په هغه کلي کښې د ښځې خو په کور کښې ناست دي، سواد هم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري. دا برنامه د صفر نه دوی ته بزنس ورښیي، هغه سکل چې دوی ورته زده دي د مور نه، د فامیلۍ نه، دا بزنس نه، دا سکل ورته شته، دا توانایي دوی لري چې څه چې وګنډي، څه چې جوړ کړي. ځینې صنایع دستي کارونه دي، او ځینې مثلا هغلته په کلي کور کښې دا تولیدات چې دي، د زراعتي تولیدات، د هغه نه شیان جوړوي. نو دا برنامه دوی سره کار کوي چې دا خپله د سکیل انټرست او څه چې دوی ورباندې علاقه لري هغه تشویق کړي، او دا سکیل ورته د یو بزنس په شکل واړوي چې دوی د هغه نه بیا عایدات ترلاسه کړي. نو په دغه عرصه کښې مونږ ډېر موافق یو، الحمدلله. دا برنامه ښه تجربه شوې برنامه وه، او دلته هم ډېر ښه نتیجه ورکړې. او په دغه ترس کښې دا 1500 ښځې چې زمونږ تر پوښښ لاندې راغلي، دوی ټول اوس عایدات لري. یعنی په هر کور کښې چې دا برنامه تللی، اوس د هغه کور درې څلور پنځه حتی د هغوی ګاونډیان دوی په دغه بزنس او په دغه سکیل باندې، په دغه عایداتي کار باندې اخته شوی یعنی دوی ته خپل ایداتی لاره اوس پیدا شه یعنی خپل دوی اوس ایدات لري او ورته کار پیدا شوی او دا چې مونږ څنګه د کورنۍ پیدا کوو ما تاسو ته په تفصیل سره مخکې وویل چې مونږ د سی ډی سي د کمیونټي ډیولپمنټ کونسل چې د وزارت انکشاف دهات یو منډیټ دی د هغوی د لارې کلي ته ځو او هغه په طرف کې مونږ خپله سروې ابتدایي سروې چې دی هغه تطبیق کوو بیا مونږ کورنۍ په څلورو کټګوریو باندې تقسیمات کوو چې دا پور دی الټرا پور دی ریچ دی او میډیم دی او مونږ د ریچ او میډیم سره کار نه لرو مونږ د هغه ټاپ ډاون یعنی دا هغه کټنۍ ګروپونو چې پور او الټرا پور دی یعنی غریب او غریب ترین دغه دوه کټګوري سره کار کوو چې د هغوی عاید بیا د جی ډی پی دا کاریت انټرنیشنل ریچ دی دا غوښنه دی ښکته دا خځه هیڅ حیثیت نه لري په ځینې موارد کې او دا مثلا کورنۍ حیثیت نه لري خپل خواخوږه په افغانستان کې اصول او معمولا خپل عیادت نه لري خصوصا په کلی کې په کورنۍ هم په دغه کټګوري باندې راځي چې دوی په پوره او تر پوره څخه باندې راځي او دغه دوه کټګوري زموږ د برنامه ته پوښښ لاندې راځي او د ځواک سپ ځواب کې وایم چې اول خو ځواک سپ ته سلامونه او نیکی هیلې او تشکر د هغوی د علاقه مندینه مونږ ورور بل ورور ته ویل چې دا برنامه چې هر کورنۍ ته ورسیږي نو هغوی ته دا ټول د کورنۍ غړي چې مونږ خځې ټارګټ کوو خو زموږ هدف اصلي ته نه خځې نه دي دا ټول کورنۍ ده د ټول کورنۍ په اړه د ځکې اړتیا یې فعالیت باندې بوختي او دا دوی ته په خپل کلی کور کې د کار زمينه پیدا کول دي او بیا چې کله دا تولیدات بازار ته ځي او ریجن ته ځي او ولایت ته ځي او بیا مرکز ته ځي نو په دغه باندې د هغوی سړیا د هغوی خلکان او مور د کورنۍ غړي هم ورسره اخته وي او دوی هم دا کارونه خپل سره یو ځای وخت وي او موږ په هلمند ولایت کې شته یو کوم د هلمند په مرکز کې شته یو او د کولای شي چې دغه برنامه نور معلومات د انکشاف دهات له څرګنده د ریاست نه واخلي او کله چې چې کدي علاقه ولري او قانون انټرس لري نو ډیټیل به درغه ځای ته زموږ کارمندان خلک تشته
لطیفه جان ډیره مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ او زموږ اوریدونکو ته د دوی د پښتون ځوابونه وایست اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شدي او زموږ ملمنه لطیفه مجیدی ده او دوی تاسو ته د خپل کار په اړه معلومات درکوي چې د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا د پروګرام اجرایی رئیس ده او د کلیوالو شوز لپاره په کور د نن او بهر د عایداتو مندلو لپاره وړي پروژې عملی کوي او دغه د دوی کوم برخه چي ده د شوز چارو وزارت په چوکاټ کې کار کوي تاسو مشته زنګ وهلای سي او زموږ له ملمنو څخه پښتني کولای سي زموږ د ټلیفون شميري 0000822055 او 0999203500 او ریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام کې د لطیفه مجیدی صاحب خبري واوریدي لطیفه جان تاسو د وخت څخه ډیر زیات مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او د خپل کار په اړه موږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل تاسو د وخت او معلوماتو څخه ډیر مننه تاسو ته شو ورځ واړو او اوریدونکو اوس زور زم د خپل دوهمې ملمنی پر لور باندې چې هغه هم د شوزو په خکې کار کوي نیلوفر عزیز هوتک زموږ د دوهمې ملمنی نوم دی او هوتک سه په پښتو ادبیاتو کې ماستری لري دا د ولسی جرګې په دوو دورو کې د ننګرهار د خلکو استاد پاتې سوی دی اغه له هوتک هم دراز د عالی لیسو شوونکې او خبري ویاند هم پاتې سوی دی نیلوفر عزیز هوتک او هم دا اوس لمر سره په مخکښ شدي پروګرام کې پر لیکه ده نیلوفر جانې خبرونه ته شرغلاست
سلام او درنښت غلی بشیر خوشاله اوسې او خوشوندلری
ډیر زیات مننه چې تاسو وخت وایسته او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. هو تکسب کته سي لمړی د خپل زده کړو په اړه زموږ اوریدونکو ته ځینې معلومات ورکړي چې تاسو د پښتو ادبیاتو په برخه کې ماستری کړی ده. دغه برخه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده تاسو په نظر؟
مننه د تاسو نه چې وخت مرا که تر څو چې یو څه شی به تاسو را دغه خاله وکم راځم د تاسو د خبرې په ځواب ته. البته ما څنګه چې تاسو خپل اولی ما سره مې کړی د پښتو ادبیاتو چې او د ننګرهار ولایت په علي پانتون کې واقعي چې خزه یو محکومه ده په افغاني ټولنه کې. مونږ د دې شاعران لرو د دې د دې سری لرو د خزه په سره کې مګم محدودیتونه غو توجه شوي دي. یو خزه کچېری شاعري کوي کچېری ساده بي لیکنه کوي نو په افغاني ټولنه کې په خله ځا وته کتل کېږي نه. ګرچې نن سبا ډېر اړین ده چې باید د مونږه پښتني خزي په افغاني ټولنه کې لیک لوست وکړي. هغه که هر برخه کې دي او هر برخه کې چې دي ده یعنی د شوق علاقه دي باید وکړي. خو نن سبا د ادبیاتو کې خصوصا پښتو ادبیاتو کې ډېر اړین ده چې مونږه خزینه ولرو، خزینه ماستری ولرو، لیسانسي ولرو، حتی تر دکترا کچې پورې باید مونږه خزینه ولرو.
مننه نیلوفر جانی ستاسو د معلوماتو څخه. تاسو د ولسی جرګې په دوو دورو کې د ننګرهار د خلکو استاذ ولی کړی ده. په دې برخه کې چې تاسو هغه مهال د خلکو استاذ واست، د شوتلو لپاره کومې ستونزې تاسو مخ ته راغلي او په کومه برخه کې تاسو ډیر فعالیت کړی دی؟
بله، البته په بخښنې سره چې زه دوه دورې په ولایتي شورا کې د خزي د ولسونو استازي ومه او همدارنګه یو دوره مې په ولسی جرګه کې ځان کاندید کړی ده چې کابل دوه درې دورې کېږي. د ما همدارنګه کله چې زه په ولایتي شورا کې د ولسونو د استازي په توګه پاتې شوی یم، هغه ټولې هغه مشکلات هغه غوښتنه چې د خزو په وړاندې ول کوم مثلا په کله کې خو نامي طبعا د افغانستان ټول وګړي ورسره مخامخ دي. هغه د ورنو باسو نمونه مثلا هغه دودونه د سرونه ناوړه رسم او رواجونه هغه کلتور د موږ چې داسي واقعي د موږ هغه اسلام مقدس دین سره هم ډیر په ټکر کې ده. دی خزو مثلا تاوتی خواله زخ زیاد و په شکل دی اشکال و خو بیا زیادتر از خو مسئولیت دی خزو کمیتی دی ماسره و دی خزو چارو کمیتی او دی بشر دی حقون دی کمیتی مسئولیت ماسره و چی چه ناسل هفتی یو زل با یو خزه دو خزی دری خزی دی مونگ خویان دی برات للی هاگو با اختاری سوزی مشکلات ماسره مطرح سوا چی واقعا دوه ډیره ځخته زیات خفه شو. دغه به مثلا دوی به تاسو خالي سره مخامخ شي وو د خاوند د کور د کورنۍ د خوانه یا خپل د خاوند د خوانه یا به د خواخي د خسر یا به د لیور د خوانه به تاسو خالي وو. بل مهمه موضوع چې وا چې په جبر ودونه وو ډیری وړي ماشومان به یې بچي په جبر کې ورکولې مثلا پلار یا ورور یا تر به کوم قتل به وکړو یا جنگ جګړه به پیښه شوه خو به دوکې به یوه وړه ماشومه ورکول کېده او پس د څلورو پنځو کلونه به تاسو خالی ډېر او چې د ورسي دوره بغلل ولایتي شورا ته چې په هغه کې ما هلې ځلې شوي دي د دوی ترمنځ مثلا هغه مشکلات چې وو هغه څناڅه هوار چړي دي. بل دا خبره ده چې د مونږ پښتنو سیمو کې یو دودو د سورو په یوې سیمه کې چې ښځې به خرڅېدې نو په هغه خوا کې مونږ ډېر هغه کړی ده، مبارزه مو کړې ده او ډېرې هلې ځلې مو کړې دي، خلک مو په دې پوه کړي دي، ولس مو په دې پوه کړی ده، د هغې سیمې مثلا مشران مو په دې پوه کړي دي چې باید دا کار ونه شي. اسلام سره کتر ده یا وخته چې کله واده کوي یا اولاد راولي بیا دې خاوند کو نبی تاغه ورل کیږي خرڅول کیږي په یو بل چا باندې
دغه سوند یو مشکلات او بل مهمه سوند دا و چې بیکاری خو طبعاً که کور که خوان بیکاروی که زوی بیکاروی که رول بیکاروی که پلاس بیکاروی طول اغا سوند یا مشکلاتی یوی خزی تا راجی کیگی یوی خزی تا مخامخ کیگی دقا مسائلو چه قدی دا دو دوره که ما کافی کار کرده او زور سر مخامخ شویم او بل مهم خبر دا چه کلا بچی یو جلی مثلا تشوادم سنفا پوری باور رسیده خصوصا دل رو پرتو سیمو که ولې سوالې یو کې به پاز یا غنه به مور پلاس یا په دې معنی نه پری خوده چې په هغه خونځي کې نارینه د څور کې یا په دې معنی نه پری خوده چې یا خونځي د مونږ دی کلی نه لري دا یا په دې معنی نه پری خوده چې مثلا دماغ او اقتصاد د تقاضا نه کوي چې زغ او قلم کتابچه یا د خونځي تو کې برابر کمه دلته ما وڅد غمونه یې سي دي کله یې ما کورنۍ ته کورنۍ سره ناسته یې ما خو تمین زمینه مسایده کرده چه الحمدلله نن سبا دا ما مهر شاگردانی پو همتونونو نفار شویدی اتا دوادری استادانی شویدی پو خپل پو همتون که دوباره الواری سرخلی کریدی نو دم دمال افراونانی او افتخارات دی
دیره منانا نیلوفر جانی او ریدونکو تاسی دا مخکش شدی پروگرام او ریز مجمع المانا نیلوفر عزیز هو تکتا چی پا پشتو ادبیاتو کی ماستری لری دا دا ولایتی شورا پا دوو دورو کی دا ننگرهار دا خلکو استازی پاتا سویده غلی هو تک هم داراز دا آلی لیسو شوون که او خبری ویان دا هم پاتا سویده غلی هو تک دا خپلو لاستراورونو او کار پا اړه او فعالیت پا اړه تاسو تا دینی معلومات در کرل تاسی کولای سی موږ ته زنګ ووهی او له دوی څخه کومه پوښتنه یا تفسیر لري له موږ سره یې شریکولای سی د سکایپ ادرس دی رادیو ډاټ ازادي او د تلیفون شمیرې دی 00008225 او 0999203504. اوس هم ورځم د یو اوریدونکي تلیفون په واخلم مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم بشیر خور تا ته تلفون زغه او د ازادي په څپو ټول لارو بار پښتنو ته زه تلفوني تست راغلی عبدالمنان عاجل له هلمند ولایت نه د خورکی نه یو پښتنه ده د لمړنۍ پښتنه چې دا تر تریخوای ته مې راوړی اساس ورته عام کورنۍ په کولای شي چې دا له تر تریخوالي څخه ځان خلاص کړي یعنی په کورنۍ کې دا یو غټ ستونزه ده چې تر تریخوالي شي چې څه شي
دیره منن عبدالمنان عاجل سیب ستاس پوښتنه مو واخیسته او زموږ میلمنه به ستاس پوښتنې ته ځواب ووایي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام خوږیانې تا ته عبدالخوږیانې ته بسمالله خپلواک یو کرا ولاړ
ډیره زیاته مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلی دی که کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
دوستانو خمه دا غل ملمنی تاور خور کی خوبلارم مال دغه چې دی دا پولیسي جون کری پولیسوالي کی مثلا دا دیتو کی خو موږ نه یعنی دیتو تام پلان لري چې راشي مثلا دا شو سره کومه کی مثلا یو هم کاریو کی کیا
ډیر مننه خپلواک سیب تاسو پښتنه مو واخیسته. نیلوفر جانې تاسو ته عبدالمنان عاجل سیب او خپلواک سیب پښتنی واخیسته مهرباني وکړئ که تاسو دوی ته ځینی معلومات ورکړئ.
ډیره مننه روکی ته سلامونه او پاتې سلام څخه به جوړم چې د ما د روپ پښتنه وایي چې مثلا څنګه کولای شو چې دا د تاسو خالي کچرا کی تکو البته دا د تاسو خالي د مونږ په ملک د مونږ په اتباع کې یو فرهنګ ګرځېدلې ده. څنګه کولای شو چې دا فرهنګ کچرا کی تکو ګراتي را کی تکو او بل اخر ورو ورو یې لمنځه یوسف دا څه وایي دا ظرفیتونه اوچت شي یم ظرفیتونه اوچت شي او پریږدو چې د مونږ خور لور مکتب وایي لور تحصیلات وکړي وایم دا چې متقابل احترام ولرو یو بل ته زغم او حوصله ولرو کوشش وکړو چې یو بل حقوقو نه ځان دا خبره کړو. اړین ده چې ښځه خپل ځان د خپل د نارینه یا د خپل د خاوند د حقوقو نه باخبره کړي او اړین ده او ډېر اړین ده چې یو نارینه یا میړه د خپل د ښځې د حق او حقوق څخه ځان باخبره کړي. ولې یو مور او پلار چې خپل د زړه ټوټه د خپل د زړه ځګر چې تاسو در کوي او تاسو در اواده کوي، نو لازم نه ده چې تاسو سره تاسو خواله کوي. هغه ته به دومره تنازوي لکه مور او پلار چې خپل اولاد نازولی. دا کله چې تاسو دی هغه احترام وکړه، متقابل احترام دی به یې ته وګوري. او کله چې دغه تاسو خواله چې مثلا زیاتره په دوو ښځو کې زیاتره په یو کورنۍ کې رامنځته کیږي، لکه د خواښې او انګور، دا علت څه ده؟ علت دا ده چې مونږ هغه علمي سطحې ډېرې راټیټې دي، مونږ علمي ظرفیت نه لرو، مونږ حتی د خپل د حقوقو څخه باخبره نه یو. که چېرې ما سره خواښې خسر تاوتریخوالی کوي، که چېرې ما سره د ما خاوند تاوتریخوالی کوي، زه به دا وایم چې ولا دا اسلام کې همدا راغلي دي چې ښځه د همدومره محکومه او مظلومه واوسي. که چېرې زه الهي ارشاداتو نه الهي احکامو نه باخبره اوسم، خپل حقوقو نه زه باخبره اوسم چې د ما حق او حقوق په اسلام کې څومره ده او په کومه درجې ماته اسلام حق او حقوق راکړی ده، نو زه به وکولی شم چې د خپل حقوقو نه دفاع وکولی شم. نو دا د چا وظیفه ده؟ د چا دنده ده؟ د ما د پلار دنده ده، د پلارونو دنده ده چې پرېږدي چې لورګانې درس ووایي، پرېږدي چې لورګانې مکتب ووایي، پرېږدي چې لورګانې په زیر فن کې واده نه شي، خپل هغه حقیقي سن ته لاړ شي، قانوني سن ته لاړ شي. چې کله قانوني سن ته لاړ او واده شوه، باور وکړي چې تاوتریخوالی به مني او دا د تاوتریخوالي کچه به بالکل راټیټه شي. هڅه وکړئ، کوشش وکړئ چې مینه خپره کړئ، مینه وپاشئ، مینه ورکئ خپلو ښځو ته، خپلو لورګانو ته، خپلو خویندو ته، تر څو چې دغه د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. بله مسله چې مثلا یو ورور به په بازار کې په ښار کې دیاري کوي، د هغه په هغه ورځ مزدوري به نه کېږي، راځي به خپل د زړه هغه براس به په خپلې کډې باندې، په خپلې لور باندې، په خپلې خور باندې به وباسي چې څنګه غلط کار ده. یو د مونږه مامور به په یا استاد به د هغه د مدیر د خوانه چې تاوتریخوالی به ورباندې شوی وي، هغه به راځي په کورنۍ کې یا به خپل ښځې سره، یا به خپلې لور سره، یا به خپلې خور سره تاوتریخوالی کوي، یا خپل د زړه براس وباسي. تاسو پرېږدئ هغه څه چې په بهر کې تاسو ورسره مخامخ کېږي، بهر یې پرېږدئ. د بهر جنجال، د بهر تاوتریخوالی هیڅ کله کور ته مه راوړئ. چې کله کور ته را داخله شوئ، په خوشحالۍ ژوند وکړئ. که تاسو تندی ورین ویرونو، باور وکړئ چې د تاسو د مېرمنو او د تاسو د یخز دینه چې په کور کې موسیږي، د هغو ټول به تندی ورین وي او هغوی به خوشحاله وي، د خوشحالۍ احساس به کوي. بالاخره دغه تاوتریخوالی به بالکل نه وي په کور کې. ماشومانو سره کوشش وکړئ چې په ډېرې خوږې لهجې سره خبرې وکړئ. کله چې تاسو خپل ماشوم په آرامه فضا کې لوی کړئ، نو انشاءالله لس کاله پس، به شل کاله پس به په افغانستان کې بالکل تاوتریخوالی نه دی. همدارنګه راځم د خپل بل ورور کې د پوښتنې په ځواب کې چې تاسو څه کولی شئ، یعنی مرسته او کومک هغو خویندو سره چې اقتصادي ستونزې، اقتصادي مشکلات لري، تاسو څه ورسره کولی شئ؟ ورور کوي تاسو په ډېر درنښت او احترام سره چې واقعا کله چې وکیل وي، وکیل خو طبعا یو ارتباطي پل ده د ولس او د دولت ترمنځ، د تاسو لودي سپیکر ده، هغه د تاسو خبره به، د تاسو ستونزې، مشکلات دا ټول به اوري او تر یو حده پورې، تر هغه ځای پورې چې د تاسو ستونزې حل کیږي. یو وکیل مثلا دا نشي کولی چې مستقیم مرسته او کومک وکړي، په سر سترګو هر هغه ځای کې چې مشکل وي، د ما د خویندو هغه ځای ته به ځم، د هغو ستونزې، مشکلات به راټولوم او مرجع ته به یورمه او تاسو سره به انشاءالله ګام په ګام د ستاسو او د خپلو خویندو د ستونزو د حل په مخه به اوچت ګامونه ږدمه. دا به د ما خلل څنګه چې وعده وه، پس دې نه تر څو چې د ما اخري سلګي هم وي، زه به دا وعده تاسو سره کوم انشاءالله.
ډیر مننه نیلوفر جانی چې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ او زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوئ د خپل کار او فعالیت په اړه، او د دوی پښتنو ته هم ځوابونه ویل. تاسو د شونکو په توګه وظیفه کړی او خبرینه طاقه هم پاتې سویست، تاسو په نظر کومه دنده درته د خوشی وړوه؟
اغلی بشید زتست یو ویمه چی دی منگ هدف دی خدمت کول دی اما لاری او طریقی دی ما کل چیز پو ننگرهار میدی رادیو تلویزیون که لمرانی خبری سرویس لمرانی خزینه نتاق و ما چی اتا ما خبلا دادی میز افتتا هم ما خبلا کریده دا یو بیل خوندی دا تراک ولی چی مولسون سرزم خامخ با ما او دا هم یو خدمت و او کل چیز استاد و ما او دی توری داری خواکی بزر داری دا ما خون از لکون کتا چی اقا گلالی پیغلی بی درز با می ورکولو و حقوط با می روحیا ورکولا پا اسلامی روحیا و وطن پرسی ساز بانده می دوی روزلی او دوی تنزی جیر گرانا و ما دا یو بل خواندو خصوصا ما تا هغه وخت ډیر خوند راکوي چې کله چې بهرني ژورنالیستان راغلي وو یوې لیسې ته او زما زده کوونکو نه یې پوښتنه وکړه چې تاسې څه غواړئ چې راتلونکي کې باید د تاسې الګو څوک اوسي نو زما دغه زده کوونکو چې تقریبا 35 سنفه د دي چې ګوتونکونه 12 سنفه زده کوونکي وي دوی مستقیم زما نوم یې ورته اخیستی وو چې مثلا من دا غواړم چې د مونږه الګو دغه نیلوفر عزیز هوټل کې اوسي هغو زه لټولې وما په ښوونځي کې چې دا څوک ده د کومه استاده ده او بلاخره زه یې پیدا کړم او ما نه ډېر همداسې تشکري وکړه هغه ورځ ما هېڅکله نه یادېږي د یاد نه وځي وبخې او هغه ورځ مې هم د یاد نه وځي چې د ما زده کوونکو به حتی د ما د کله به چې ما د دړي کو سر لیکنه کوله د ما لیکنه دوی تقلید ولا هغه مې هیڅ کله دی یاد نه وځي او رغم دې چې راغلم د اخره ولایتي شورا ته او ولایتي شورا کې د ولسونو په حمایت او د ولسونو په ملاتړ او سپورټ کله به چې سبا یې د کور ووته ما او دا سیمرازی بس شوی چیز بستری سومانه دی غرمی دودی بمی ماما خام خورنه حقا بیا بدا خوشحالی با ماتا ولی چی فاوستاد بی یعنی خون که بی سنف که ودریگی حقا خون که خون که نده چی بی خوالو دی سنف یا طولگی نراو بزی خوالی با دی مانا چی زن سره کی ترچو خپل شاگرد ورسد خپل شاگرد که یو څه انتقال کی او شاگرد دنه سم اخذ وکولی شي او وکیل یعنی د خلکو استازی هغه استازی ده چې ځان دی ولس په خدمت کې د خدمت په خلو کې جوب وګوري نو هغه وکیل ده او هغه استازی ده ما ته هره دنده او هره وظیفه چون په اخلاص په صداقت سره په ایمانداری سره په دې رمینه سره ما تر سره کړی دا هر یو ځان ته بیل خوند راکړي او ډېر ښه خاطرې لرم
ډېره مننه نیلوفر جانې اوس هم ورځم یو اوریدونکو به واخلم مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده بلې موږ تاسو ژغ اورو تاسو خپل نوم وایست او که موږ له ملمنۍ څخه کومه پوښتنه لرئ کولای شئ
والله کریم هم لاره سیان من ملينه غره څخه د تاسو په کومه واسطه چې یو د خدای لپاره خدمت کوله په کومه غره کې خدمتونه کوي نه ده بعد وته وکی
مننه خادم صاحب تاسو پښتنه مو واخسته اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
وعلیکم السلام که تاسو خپل د رادیو ژغ لږ کښته کوي چې موږ تاسو ژغ سم اوریدلای شو
السلام علیکم ابو سیزه تاسو تاسو نن باندې تاسو ورځم چې سلامونه نه ګیره باندې کوم زه له خدای کو نه راځم تاسو سره کنه نه راګیږم زه د خونه یو پښتون له روما اغه په څنګه په دې ډول چې دا مسالې ټولې په سوار باندې بیانې یار څه کیږي په سوار کېږي
او هر کس تطبیقیږي په خارونه کې تطبیقیږي خدا طرف نه هیڅوک نه خبريږي دا به زره کې خصوصا ساده مثال ورکه مو ښکاره مثال ورکه مو راځي زمونږ د چا په دغه ورسوالې کې دا الله پزل دا هغه د جنو له سم څه په حال دا د رسم شه په تاریخ نور کې د ما د مغله څه کې سازان دي خو دوی یې څنګه قرض همکاري د حکومت د خوانه نه دي سرغار څه دي او نه بس څنګه نه نه څه دي څه څوارونه یې په اړه مې دی ګان تر اوسه یو او ما دې په اړه کړه آیا دا یو چې یو کس په دې چې ما چې په دې ډول څه علي کې راکې چې کلینیک سره یا د ماستر سره یا د استاد سره یا د خور یا د نو سره کوم کار دی نو آیا دا کوم پکې پروګرام لري کنه دا کوم څه خدای مې مې څه کوه غره نه مې څه کوي چې دا سره کوم کار یو همکاري وکړي زه چې ډیر پاسم په بازي مې څه کار دی
ډیر مننه که تاسو خپل نوم هم راته وایست مهرباني
مننه خدا ته خو یو مخه ساحل کوناله په نوم باندې ځان ته ورته کړه
کوناله سپ ډیر زیاته مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وواهه تاسو پښتنه می واخیستله اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته فکر کوم چې نور اوریدونکو نسته نیلوفر جان تاسو زموږ د دواړو اوریدونکو پښتنې واورېدې مهرباني وکړئ که تاسو دوی ته معلومات ورکول غواړئ
بله البته د ما روکی په سر کې خو دا ویلي چې مثلا د خزو په برخه کې ما څه خدمات تر سره کړی دي ما خو مخکې ویلي چې چون ما سره د خزو د چارو کمیټه او په ځوان کې د بشر د حقوقو کمیټې مسؤله د دوه کمیټو مسؤله زوم او دا چې خپل خون کې و ما نو د معرفت په برخه کې کمیټه کې مسئولیتو دیما ما په تاور دی مثال زو د سیپل نن د ول دفتر خلاصه کوم چې هم روکه ور باندې پوشي او هم د تاسیغه ورزاین شي زه په دغه کمیټې کې د خزو د لپاره په تاور دی مثال د پانتون شفاخانی هر وان دغه سرویس چې و د ولایتي یو نسایي سرویس دې چې پرکټو نومراستي وي مثلا د ریکاشو تو شکو هغه اولیا مواد او د دواګانو چې اصلا خزو ته ډېر د څه کم لاس رسي د لودا د موږ مریضانو په خپل حال او تلو او په وخت کې د موږ د ننګرهار وادي سیب خدای دې لري کولا رشید سی و چې واخیل همیشه مرسی کړی دی د حکومت مرسته او د ماته حلولو دا واخیستل شو مثلا مکاتبو ته د چوکي حکومت سولر د دې لپاره چې سولر اپراتور سیمو کې د موږ د ناس طبقه لاسرسی کمپیوټر ته نه درلود که کمپیوټر وو بیا به سولر نه وو د سولر او د کمپیوټر وو مرسته د چوکي مرسته ما په څو مکاتبو کې لیسو کې البته کړی دا وړي مې دي او که څوک مدیر صاحبان یا د مازیه کوونکي د ماغه غوري شاید تاییدي کې تعلیم تربیه لیسې سره د چوکیو مرسته چې دا هم د محلي ځلې وي او د موږ د ولایت مقام توجه وه همدارنګه د موږ هغه مخیان دي چې اقتصادي حالت یې ډېر زیات ضعیف و هغه ته ځینې پروژو وړل مثلا د اچارو د نورو پروژو وړل چې هغو په خپله باید خودکفا شي زنګمالي وه زمونږ یو پروژه چې هغه هم د ښځو چارو په ریاست کې ښځینه و ته دا په ځان کې زمونږ هغه دلالې خویندې چې د دولسم سنف نه فارغې دي هغوی لاسرسی مثلا اتلس کاله مخکې لاسرسی نه درلوده چې دوی لاړ شي خالي سیمو کې هم وي خو بیا هم مشکل وورته هغو ته مو په مرکزي لیسو کې بیا کورسونه آمادګي د کانکور کورسونه مو ورته نیولي وو چې دا د ما خپله په ابتکار او هلو زلو او مرسته بیا دی اغوا دبلیو پی دا پروژه ما دی دبلیو پی نرخیسته و چه البته محلی زلی مونگا کردی او بیا دی پروژه پلیسی دون که بل چه تا مویز دی چه مثلا
باید استادان مونږ ونیسو او هغه جنکیانې چې د دولسم سنف فارغې دي هغو ته باید د کانکور د آمادګۍ درس ورکول شي. کورسونه دایر شوي دي. په ځمن کې یوه برنامه د ما په ابتکار جوړه شوې وه د ننګرهار په پوهنتون کې چې اکثر ولسوالۍ لکه رودات او ابي سود او نور لرو پرتو سیمه کې چې هغه پلرونه یا هغه کورنۍ نه غوښتي چې لورګانې مثلا لوړې زده کړې وکړي، د دې دپاره چې هغو داسې فکر کولی چې دا د پوهنتون ماحول او چاپېریال به څه قسم وي. نو مونږ دلته به یوه برنامه ونیوله، دا پلرونه مو او خپلو اولادو سره راداوت کړل ننګرهار پوهنتون ته. هلته مو ټول ځایونه مثلا لالیه مو ورته وښودله، بس چې ماحول او چاپېریال مو ورته وښوده چې یعنې د تاسې اولاد مسوله ده بالکل د هر نګانه. دا یوه برنامه مو پر مخ اچولې وه او کندو ښځو ته مثلا ماشینونه، د خیاطۍ ماشینونه مې وړي دي اکثرو ولسوالیو ته، هغه کندو ښځو ته مې ورکړي دي تر څو چې هغو یو څه خیاطۍ وکړي او خودکفا شي، یوالان رزق خپل اولادونو ته وګټي. همدارنګه د تعلیم په برخه کې ځینې کورنۍ به ستونزې به درلودې، اقتصادي ستونزې، خپل اولاد به یې نه پرېښوده، د مکتب نه به وویسته، ما په خپل مالي مرسته او کورنۍ سره مرسته کړې ده او اولاد مې راوړی ده، هغه که الک و کجلي و. په دې برخه کې ما کوم تفکیک نه ده کړی، د هلکان او جنکیانو هغوی مې راوستي دي. مثلا پلار به یې ویلي چې دا الک دې منځ وي مکتب ته را دي شي، ما سره د ورځې مزدوري دي وکړي، هغه لس روپۍ چې یې وګټي ما ته یو څه کېږي. ما هغه د خپل امکاناتو نه ورکړي دي، الک مې راوړی ده او درس مې ورباندې ویلی ده. همدغسې جنکیانې کور ته یې ورپسې تړي، مور ته یې ناست یم، نیکه ته یې ناست یم، پلار ته یې ناست یم، هغو ته مې ذهنیت ورکړی، قناعت مې ورکړی ده، هغو ته مې قلم کتابچه بکسه او د دې مکتب توکي مې ورته اخیستي، لباس مې ورته اخیستی ده، راوړي مې دي او مکتب کې مې شاله لیکلي دي بیرته دوباره. نو دې داسې مسایل دي. او بله مهمه مسله چې زما د ورور بله پوښتنه وویلې چې دا خبرې د ځینو ښاري بنه ده، واقعا زه د خپل ورور کې د کونړي سره دا خبره تاییدومه، واقعا چې دغه اکثره خبرې ښاري دي. شواری په دې ډول مثلا یو وکیل به ځي ځان به کاندیدوي، هغو ته به وعده ورکوي، هغه امکانات به درسره نه وي، هغه صلاحیتونه به یو وکیل سره نه وي، اما په ډېر تعصب سره د انتخاباتو یا کمپاینونو په ډول کې به وعدې ورکوي، او کله چې خلاصېږي هغه به هېڅ تش لاس ده، صلاحیت یې نشته، مسؤلیت زیاته او صلاحیت یې نشته. واقعاً د یو شواری بیانونه لري دي، موږ اکثره خویندې ورونه شواری خبری کوي، خو انشاءالله د ما باز خبری شواری نوی او په دا سره په ډېر جرأت سره او په ایمانداري سره زه دا ویلی شم چې زه په دا چې د ننګرهار ولایت وکیله وم، فقط دوه ولسوالیو ته چې یو حصارک ده او بل هم خوږیاڼي ده، دغو دوو ته نه یم تللی، نور هر هغې ولسوالیو ته زه تللی یم، د ولسونو سره ناسته پاسته مې کړې ده او هغو سره مې خبرې کړې دي، هغو سره مې وایي تر خپل وسه پورې یو بنده یو انسان پړ ده، تر خپل وسه او توان او څه صلاحیت چې ما درلوده تر خپل صلاحیته پورې ما د هغو ستونزې مشکلات راوړي دي، او یو ځای ته تللی یم، دروازه مې ټکولې ده، د هغو ستونزې مشکلات مې حل کړې دي.
ډېره مننه.
دا مسایل دي کوم امکان دي ولري چې دا ما په ډېر فشارده په ډېر مختصر ډول تاسو فکر وکړئ چې یو کس چې لس کاله یو لس کاله وکالت وکړي او دوه دورې د ولسونو استازي واوسي، هغه به هم لاسته راوړنې ډېرې لري او هم به فعالیتونه یې ډېر زیات کړي.
بله بله. نیلوفر عزیز هوتک صاحب ډیره مننه ستاسو څخه چې په دې خبرونه کې ملمر سره ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو د مخکښ شدي پروګرام واورید، د نن ورځې پروګرام تر همدې ځای دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو پر خدای مسپارم.
سره بخمه خو یو کار وکوي تاسو زاګانی درې